The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
Assalamu Alaikum Grana Vidin Ko Da The Voice of America Diva Radio De Nandana Hibraz Kaal Bazara Nula Sam Da November Da Miash Desh Bagish Tamane Tada Waqt Chwe De Po Pakistan Ki Da Sahar Atnimi Baji افغانستان کې شوې دي 8 بجې او دلتا په واشنگټن ډي سي کې د ګلبرز او د شپې 10 بجې شوې دي. وایس اف امریکا ډی رادیو د نیمې ګنټې خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام سلیم شوایم. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان اسلام آباد های کورټ نن د پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف خلاف د غداري مقدمه کې د داخله وزارت او د مشرف تو وکیل د درخواستونو ابرونه کوي.
د پاکستان په بخوانی پوزي امیر پرویز مشرف تور دی چې د خپل واکمنۍ په محل یې د پاکستان آئین مات کړي او په همدې تور د هغه پر ضد د کال 2014 راسه د غداري مقدمه چلیږي چې هغه په دې موده کې واځي یو ځل عدالت ته وړاندې شوی دی.
انسانی حقوقو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان غږ کړی چې د انساني حقوقو نیول شوي دوه کارکونکو دي آزاد کی چې د سلګونو په شمیره کې د سکول د ماشومانو سره په جنسي زور زیاتی تورنه د مشکوک تنانو ډلې په ډاګه کړی و. او د امریکې یو وفاقي جج د صدر ډانلډ ټرمپ د وایټ هاوس په خوانی وکیل ډان میګان ته حکم کړی دی چې د صدر خلاف د مواخذې پلټنو کې د کانګرس نمایندګانو ایوان په وړاندې ګواهی ورکړي. اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان اسلام آباد های کورټ نن د پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف خلاف د غداري مقدمه کې د داخله وزارت او د پرویز مشرف د وکیل لخوا جمع کړو درخواستونو ابرونه کوي. داخله وزارت د ګل پورز د اسلام آباد اعلی عدالت نه خواست کړو چې د پرویز مشرف خلاف د ملک سره غداري مقدمه کې د ځانګړي عدالت محفوظ کړي فیصله یو اړخته کی. ځانګړي عدالت د نومبر په 19 نیټه باندې د کال 2008 نومبر میاشت کې په ملک کې ایمرجنسي یا بیړني حالت اعلانولو په سر د پرویز مشرف خلاف د غداري مقدمه او رونه سرته رسولې وه او ویلو چې د نومبر په 28 تاریخ به د دې فیصله اعلانوي. د انساني حقوقو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان غږ کړی چې د انساني حقوقو نیول شوي دوه کارکونکي دي آزاد کی چې د هغه مشکوک کسانو ډلې په ډاګه کړی وه په چا چې د سلګونو په شمیره کې د سکول په ماشومانو باندې د جنسي زور زیاتی تورونه لګول شوي. امنیسټي انټرنیشنل په خپل بیان کې ویلي د افغانستان استخباراتي ادارې موسی محمودی او احسان الله حامدي په غیر قانوني توګه په لوګر ولایت کې بندیبان کړی دي. په ماشومانو د جنسي زور زیاتی الزامونه هم په لوګر کې مخې ته راغلي دي. د چین حکومت تازه ښکاره شوي پټ معلوماتو په ډاګه کړی چې څنګه چینایي چارواکي په سینکیانګ صوبه کې د خوبشا 1 میلیون نسلي اقلیتي مسلمانانو په هدف کولو او نیولو لپاره په غټه کچه د معلوماتو راغونډولو پروګرام استعمالوي. دغه پټ معلومات د پلټنه کوونکو خبریالانو نړیوال تنظیم انټرنیشنل کنسورشیم آف انویسټیګیټیو ژورنالیسټس ترلاسه کړي دي. په پټو معلوماتو کې سینکیانګ صوبه کې د ویغور، قزاق او نورو مسلمان اقلیتي ډلو خلاف د سارنې او په سیاسي او ثقافتي توګه د هغوی عقیدو بدلولو لپاره زیاتېدونکي کمپین په شان د چین حکومت استعمالوونکي طریقې او چالونه ښکاره کړی شوي دي. د بشري حقوقو ډلو د کلونو راهیسې خبرداري ورکړو چې چین په منظمه توګه باندې د ویغور مسلمانان زوروي او د هغوی ثقافتي او مذهبي عقیدې ختموي. د هانګ کانګ مشري ویلي هغه د انتخاباتو نتیجو احترام کوي چې پکې جمهوریت پلوه سیاسي مشرانو په غټه کچه باندې ګټه ترلاسه کړي. بیجنګ پلوا چیف اکزیکټیو کیری لیم د ګل په ورځ په یو بیان کې ویلي حکومت په د ولس نمائندگان ورای ډیر په احترام او سنجیدګۍ سره اوري. او د امریکې یو وفاقي جج د صدر ډانلډ ټرمپ د وایټ هاوس پخوانی وکیل ډان میګان ته حکم کړی دی چې د صدر خلاف د مواخذې پلټنو کې د کانګرس نمائندگانو ایوان په وړاندې ګواهی ورکړي. د وفاقي عدالت فیصله د صدر وایټ هاوس هغه کوششونو لپاره یو گزار دی چې د مواخذې د پلټنو زنی برخو مخه ونیسی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. د پاکستان یو اعلی عدالت نن د پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف خلاف د غداری مقدمه کې د داخله وزارت او د پرویز مشرف د وکیل لخوا جمع کړو درخواستونو او روانه کوي. د پاکستان داخله وزارت ګلپورز د اسلام آباد اعلی عدالت نه درخواست کړو چې د مشرف خلاف د ملک سره غداری مقدمه کې د ځانګړي عدالت محفوظ کړي فیصله یو اړخته کی. نور حال پتا استاد زمونږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
د پاکستان سرخال اسلام آباد اعلی عدالت یا های کورٹ به نن د پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف پر ضد د غداری مقدمه کې د داخله وزارت او د پرویز مشرف د وکیل لخوا جمع کړی شوی درخواستونو او روانه کړي. تیر ورځ د وزیر اعظم عمران خان حکومت د اسلام آباد های کورٹ کې خواست جمع کړی چې د پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف پر ضد د غداری په مقدمه کې د فیصله اعلان وزنډي. اسلام آباد های کورٹ ته خواست کې د کورونو چارو وزارت ویلي د موقتی وخت لپاره د ځانګړي عدالت د نومبر د 19 نیټې خپل فیصله وزنډوي. هم د ګل پورز د مشرف وکیل بیرستر سلمان صفدر د اعلی عدالت نه خواست کړي چې خصوصي عدالت ته تر هغه وخت پورې د غداری په مقدمه کې د فیصله اورولو نه ودري تر سوچ عدالت د مشرف دریز نوي اورېدلې. د روانې میاشتې په 19 نیټه د پاکستان یو ځانګړی عدالت د پاکستان د پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف پر ضد د غداری په مقدمه کې خپل پریکړه ځنډولې او اعلان یې کړی چې دغه فیصله به د روانې میاشتې په 28 نیټه اوروي. د اسلام آباد په عدالت کې درې کسیزه بینچ د قاضي وقار احمد سیټ په مشرۍ کې د مقدمه اورېدنه کړې وه او د هغه پر ضد درخواست کوونکي عدالت ته لیکلی ځواب سپارلی دی. د پاکستان په پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف تور دی چې د خپلې واکمنۍ په مهال یې د پاکستان آئین مات کړی او په همدې تور د هغه پر ضد د کال 2013 راسې د غداری مقدمه چلیږي چې هغه په دې موده کې یوازې یو ځل عدالت ته وړاندې شوی دی. د پرویز مشرف پر ضد د سخت غداری مقدمه د مسلم لیگ نون ګوند تیر حکومت پیل کړې وه چې د کال 2014 په مارچ کې ځانګړی عدالت هغه تورن اعلان کړی او د همدې کال په ستمبر میاشت کې د سرکاري وکیل دفتر د هغه پاړه عدالت ته ثبوتونه وړاندې کړي وو. د غداری د مقدمې له کبله تیر حکومت د هغه نوم د سفری بندیزونو په نوم لړ کې اچولی و، خو په کال 2014 کې د عدالت په امر د هغه نوم د ECL څخه وویستل شو او هغه د هیواد نه بهر لاړ چې بیا تر اوسه نه دی راستون شوی. پرویز مشرف د ناروغۍ د علاج لپاره د هیواد بهر تللی خو بیا تر اوسه نه د مقدمې اورېدنې ته حاضر شوی او نه یې د ویډیو لینک له لارې عدالت ته د ځان د سپیناوي په اړه خپل بیان ورکړی دی. د غداری ځانګړي عدالت د مشرف د بیرته راوستلو لپاره هغه مفرور هم اعلان کړی او د هغه پاسپورټ او شناختي کارډونو د تړلو امر یې هم کړی، خو پرویز مشرف عدالت ته بیا هم حاضر نشو او د هغه وکیلانو دا دریز درلود چې موکل یې ډیر ناروغه دی او عدالت ته نشي حاضرېدی. که څه هم د پاکستان مخالفه سیاسي ګوندونو تر اوسه د پاکستان تحریک انصاف حکومت د کورونو چارو وزارت د عدالتي فیصلې د ودرولو په خواست نه دي ویلي، خو په ټولنیزو رسنیو یې سخت ردعمل راپارولی دی. وتلی خبریالی ګلبخاري تیره ورځ په ټویټر باندې عمران خان په اړه لیکلي چې د ژوند تر ټولو لوی یوټرن یې واخیستو او د مشرف د بچ کولو دپاره یې میدان ته ورودنګل. یو بل خبریال مبشر زیدی په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، یو نه دوه پاکستانه، حکومت د پرویز مشرف پر ضد د فیصلې اعلان ودرول غواړي او یو هفته مخکې وزیر اعظم عمران خان د عدالت نه غوښتل چې د زورور طرفداري دې نه کوي او اوس پخپله په دغه لار روان شو. یاد دی چې تیره اونۍ د پاکستان سپریم کورټ مشر قاضي جسټس آصف سعید کوسا په یو دستوره کې اعلان کړی و چې د عدالت په وړاندې هیڅوک هم طاقتور نه دي. هغه ویلي عدالت دوه وزیر اعظمان نااهله ګرځولي او د یو پوځي سرلخکر پر ضد فیصله را روانه ده. که څه هم دا تر اوسه نه ده معلومه چې د خصوصي عدالت فیصله به څه وي، خو د حکومت هڅونه داسې ښکاري د تحریک انصاف حکومت دایره لري چې په راتلونکي فیصله کې جنرال مشرف غدار وګرځولی شي. د تحریک انصاف حکومت دغه هڅو د پاکستان په شخصي او سوشل میډیا بحثونه راپارولي او دا تاثر پیدا کوي چې د عمران خان حکومت د جنرال پرویز مشرف پر ضد د راروانې فیصلې نه وړاندې د دې لاره نیول غواړي.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی او اوس هم د پرویز مشرف د دغه مقدمې په حق لباندې زمونږه همکار رحمان بنری زمونږه د بل همکار بیروز خان سره خبرې اترې کړې دي. تاسو ته وړاندې کوم
مخالې د پاکستان په پا عدالتونو کې خدا اورمبنه مقده چې د پاکستان د آرمی د یو جرنل خلاف مقدمه شوې ده. هغه بیا چې هغه یو ایڈمنسٹریټر پاتې او صدر پاتې او د آرمی چیف و. نو زمونږ په یاداشتو کې خو دا اورمبنه هغه مقدمه ده. د دې په شا باندې څه دي؟ دا دي چې اوس دا کوم سیاسي بحثونه روان دي، کوم چې په سوشل میډیا باندې، کوم چې قانوني بحثونه روان دي، نو په هغې کې د عمران خان په حکومت باندې یو نیوکه دا کیږي چې ګندې عمران خان حکومت د چا په وینا باندې، او چا وینا مطلب دا چې د پوز په وینا باندې، ځکه چې دا لاره خلاصوي کشرې د مشرف خلاف، د جنرال مشرف خلاف فیصله د غداري وشي او دا د خلاف لاړه شي چې د کوم ایمرجنسی لګولې وه په دریم غالبا د نومبر
دی، نومبر دریم دی
2001 کې، او دا د عین سره غداری ده. کچرې دا په د مقدمه ثابت شي، ځکه چې دی پکې د ملتن تښتېدلی دی، پکې ابسکانډر دی، دی مفرور دی. نو هغې ته راځو. خو د انټیریئر منسټر لخوا، یعنې د وزارت داخله لخوا، دا درخواست ورکول د اسلام آباد های کورټ ته چې د دغه خصوصي عدالت فیصله دی ودرول شي، ځکه چې خصوصي عدالت په 19 د دې میاشتې خپل ټول بحثونه پوره کړی دي، څومره دلایل چې ورسره دي داغه په بنیاد باندې دغه فیصله کړې ده چې محفوظ ده، او په اتشتم د دې میاشتې هغه نیټه یې خیده چې دا به مونږ اعلان کوو. د دې اوس دوی غالبا چې حکومت د دې فیصلې نه د مخکې نه یریږي. نن بیا د جنرال پرویز مشرف وکیل چې کوم دی، خواجه احمد طارق رحیم، هغه هم د لاهور های کورټ ته درخواست ورکړی دی چې دغه د خصوصي عدالت فیصله دي ودرول شي.
بروس خان سیب دین خو داسې معلومیږي چې عمران خان او دغه حکومت خو تل داسې ول چې عدالتونه بازاد وي، انصاف په وي، او د هر چا سره به انصاف کیږي. نو اوس کچري عدالت داسې کوي چې په خواني جرنل په ضد باندې فیصله او رول غواړي دغه په حق یا په مخالفت کې. نو حکومت داسې ولي کوي؟ تاسو خو ویل چې دا غني د پوز په وینا به کوي، نو هغه تورونه چې په پوز لګي په حکومت لګي، یعنی سلیکټډ حکومت د پوز په ورقه کې دی، نه خو داسې خیال شي.
هم دغه بحثونه روان دي، هم دغه سره روان دی چې د عمران خان حکومت د مخکنه د دې فیصلې لار نیول غواړي. خو د لاهور د های کورټ د جسټیس سید مصر علي اکبر نقوي د خواجه طارق رحیم نه پوښتنه کړې ده چې د لاهور های کورټ څنګه دا درخواست اوریدلی شي، د مینټینبلټی ټکی پکې استعمال کړی دی، چې کله د ملک په یو ستر عدالت کې په سپریم کورټ کې وته دا ویلې دي چې د جنرال پرویز مشرف خلاف مقدمه روانه ده، نو د لاهور های کورټ په کم اختیار په څه حیثیت کې دا کولای شي؟ بل ورته ویلې چې تر سبا پورې خپل دلایل پوره کا،
مکمل کا،
چې ستا درخواست په سب دلایلو باندې ومنل شي. د دې په اړه باندې بیا ما د وتلي وکیل شبیر حسین گگیانی صاحب نے پختنی وکڑی چھ وکیل صاحب دا ہائی کورٹ وکیل دا پیخور ہائی کورٹ او دا غټه مقدمه چې کومه د تاسو وخت په دا خبرې کولی دی، هغه دا غټلیم دا مهمه دا خبره، هغه وایي چې په دسی قسمه حکومت ته کوم اختیار لاندې دا درخواست ورکړی دی، دا توهینی عدالت په زمره کې راځي. د بیا ویل چې د پوجداري د دغه د فولاندی 2000 او بخی واتیا دفا 200 او دفا 1512 د فوجداري د دې لاندې پرویز مشرف مفرور دی. دغه هیڅ قسمه درخواست په عدالت کې ورکول چې دی دا د عدالت توهین دی، او دا ویل چې په دې کیسونو کې نو وکیل ته د اختیار شته چې مقدمه ته ورشي، بلکې سپریم کورټ او د های کورټ فیصلې پرتی دي چې داسې وکیلانو ته د توهین دی عدالت نوټیس ورکړي.
ډیر مهرباني.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. انساني حقوقو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان غږ کړی دی چې د انساني حقوقو نیول شوي دوه کارکوونکي دي آزاد کړي چې د سلګونو په شمېره کې د سکول د ماشومانو سره په جنسي زور زیاتي تورنه د مشکوک تنانو ډله یې په ډاګه کړې ده. نور حال په د وایس آف امریکا رپورټ کې تاسو سره زموږ همکارا کلثوم کاکړ باندې کوي.
امنسٹی انٹرنیشنل په خپل بیان کې وویل د افغانستان استخباراتي ادارې یا ملي امنیت موسی محمدی او احسان الله حمدی په غیر قانوني توګه په لوګر ولایت کې بندان کړی دی. په ماشومان د جنسي تیری الزامات هم په لوګر کې مخه راغلي. امنسٹی انٹرنیشنل وویل د انساني حقوقو دواړه کارکونکي په کابل کې د یورپی یونین یورپی اتحاد سفیر سره د ملاقات لپاره په سفر وو چې د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د ملي امنیت مامورینو ونیول. افغان حکومت او نه هم د افغانستان ملي امنیت په دې اړه خپل دریځ څرګند کړی. د جنوبي اشیا لپاره د امنسٹی انټرنیشنل موصلی سمیره احمدی وویل په کار خدا دا چې د جرمونو خلاف د آواز په پورته کولو د دغو کارکونکو ستاینه سوې وه، خو داسې ښکاري چې دوی ته سزا ورکول کیږي. میرمن احمدی وویل په ماشومانو تیریو کې کاکړ کسان باید ونیول سي او د قانون سره سم ورسره سلوک وکړی سي. د افغانستان صدر حامد کرزی په کابل کې د وینا په حال وویل کچری احسان الله احمدی او موسی محمدی ملي امنیت نیولی وی نو په کار د چي آزاد کړی سي. د شغلی احمدی او محمدی خپلوان ویلي کله چې دوړه د ماشومان سره د زیاتې کوونکو ډلې په اړه افغان او نړیوال مطبوعاتو ته د مرکې ورکړي، نو د لوګر د مامورینو په شمول ورته خلکو ګواښونه پیل کړل. دواړه کارکوونکي په هغه پلټنو کې شامل وو چې د مدني ټولنې فعالینو پکې ماشومانو سره د جنسي تیری سل ویډیوګانې ترلاسه کړې وې او ویل کېدل چې ځینې ماشومان پکې وژل سوي هم وو. د تحقیقاتو وروسته وویل سو چې د جنسي تیری کوونکو په ډله کې د سکول استادان او د ولایتي حکومت چارواکي شامل وو. مقامی مامورینو او د پارلیمان ځینې غړو ویلي د دغو الزاماتو په اړه ویلي وو دا پروپاګاندا ده. د افغانستان د تعلیم وزیر میرویس بلخی تیره اونۍ په ټویټر ویل چې د ولایتي چارواکو سره د لیدو وروسته امر کړی دی چې په ماشومانو د جنسي تیری الزاماتو ده په بیړنۍ توګه تحقیقات وسي. امنسٹی انټرنیشنل وویل په افغانستان کې د انساني حقوقو دفاع کوونکي په انتهایي سختو حالاتو کې کار کوي او حکومتي او غیر حکومتي عناصر ورته دړکې ورکوي.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د امریکې یو وفاقي جج د صدر ډانلډ ټرمپ ته وایټ هاوس په خواني وکیل ډان میګان ته حکم کړی دی چې د صدر مواخ خلاف د مواخذې پرټنو کې د کانګرس نمائندګانو ایوان په وړاندې گواهی ورکړي. دا وروسته فیصله د صدر ډانلډ ټرمپ او د وایټ هاوس د انتظامی لپاره یو گزار دی چا چې د کانګرس نمائندګانو ایوان ته د خپلو ځنو چارواکو وړاندې کېدو مخه نیولو کوشش کوو. نور حال پې تاسو زمونږ همکار د وایس اف امریکا پر رپورټ کې زمونږ همکار نصر الله وړاندې کوي.
د کانګرس عدالتي کمیټې په اصل کې د ځانګړي وکیل رابرټ مولر لخوا د کال 2018 انتخاباتو کې د روس لاسوهنې او د صدر ترامپ لخوا په دغه تحقیقاتو کې د خن اچولو د تورونو په تړاو د ښاغلي میکان د شهادت غوښتنه کړې وه. تېر اونۍ د کانګرس عدالتي کمیټې په عدالت کې د مقدمې په بحث کې وي چې لوس په دې حالاتو کې چې د صدر ترامپ خلاف د مواخذې عوامي اورېدنه روانه ده، د میکان شهادت نور هم ضروري دی. د واشنگتن ڈی سی یو وفاقی جج کتانجی براون جیکسن میگان ته د استازو ایوان ته د گواهی د پاره د حاضرېدو امر کړی. میگان د صدر ترامپ د حکومتي یو شمیر چارواکو نه دی چا چې د کانګرس کمیټې لخوا د حاضرېدو حکم له پامه غورځولی و، ځکه چې سپینی ماڼۍ دلیل خپل کړی و چې دا چارواکي د گواهی ورکول نه مستثنا دي. او یاد دی وی چې د گواهی ته د حاضرېدو څخه انکار کولو کې د امریکې د بهرانی چارو وزیر مایک پامپیو، د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولټن او د کارمندۍ رئیس میک ملوانی هم شامل دي. د ګل یا دوشنبه په ورځ د هاوس اف ریپرزنټیټیو یا د استازو پارلیمان غړو ته په خپل خط کې د کانګرس استخباراتي کمیټې چیرمن اډم شپ وی چې د کمیټې د 12 گواهانو له طرفه عوامي اورېدنه کې د شهادتونو او د نورو ول شهیدانو نه اخیستل شوی معلومات او د شهادتونو پرانا کې یو رپورت تیارو. خغلی زیاته کړه چې دا رپورت به بیا د کانګرس عدالتي کمیټې ته وړاندې کیږي او جوډیشری یا عدالتي کمیټې د مواخذې د پاره به قانوني وړاندیز یا مقاله تیاروي، د کوم تر لاندې چې به دا د استازو ایوان ته د وټونو د پاره وړاندې کیږي. ډیموکراټک ګوند هاوس اف ریپرزنټیټیو یا د استازو په ایوان کې اکثریت لري. څوک چې د سرټرم خلاف د مواخذې اوټونه په عام اکثریت سره ګټلی شي، خو بیا به دا مقدمه سنټ ته ځي او په دې کې به دوی ته په دریو کې د دوو غړو اوټونه پکار وي چې د صدر مواخذې دا بل پاس کړي. خو په سنټ کې د ریپبلیکن ګوند اکثریت دی او تر اوسه د ریپبلیکن ګوند کوم غړي د صدر ټرمپ د مواخذې مرسته نه ده کړې، نو دا نه ښکاري چې صدر ټرمپ به د څوکۍ نه لرې کړی شي. صدر ټرمپ د اتوار یا یکشنبه په ورځ د مواخذې اورېدنې غندنه وکړه او دا یې وکړه چې رای د صدر د مواخذې خلاف دي، او خصوصا په سوینګ سټیټس کې. یاد دي وی چې سوینګ سټیټس په امریکا هغه ریاستونو ته ویل کیږي په کوم کې چې د یو ګوند هم ښکاره اکثریت نشته. خو صدر ټرمپ دا واضح نه کړه چې د هغه کوم وټونه یادوي، خو تازه ولسی پوښتنې ښایي چې د ولس نظر د صدر ټرمپ د مواخذې باره کې تقسیم دی.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د په هانګکانګ کې د اتوار پورس چې کم د ذلي شوراګانو لپاره انتخابات شیو، په هغه کې اپوزیشن مشرانو په اکثریت سره ګټه ترلاسه کړې ده او د هانګکانګ مشر یا چیف اگزیکټیو ویلي چې حق د ځای انتخاباتو د نتیجو احترام کوي چې پکې دوی ګټه ترلاسه کړې ده. نور حال په د وایس اف امریکا رپورټ کې تاسو ته منګه همکار عبد حسین وړاندې کوي.
په دغه ځایي ټاکنو کې پولو شمیره کې رای ورکوونکو بیجنګ ته یو حیرانوونکی ځواب ورکړی. لام اوویل یو څه په دې نظر دی چې نتیجې د اوسنی وضعیت او په ټولنه کې موجود ژورو مسلو په اړه د خلکو بې اطمینانی ښایي. د هغې اعلامیه کې ویل شوي چې حکومت به د خلکو د غړو نظرونه په نرمۍ سره واوري او په جدي ډول به ورباندې فکر کوي. د اتوار ورځ ټاکنو کې د حکومتي خبری ادارې RTHK په وینا د اپوزیشن کاندیدانو نږدې 90% سیالۍ ګټلې دي. ډیموکریسۍ پلاوه به 13 ضلع کونسلو یا اولسی شوراګانو کې د 12 کنټرول واخلي. په خوا دوی سره د یوې ضلع کونسل یا اولسوالۍ شورا کنټرول هم نه و. ټاکنې د چین پلاوه قوتونو لپاره لوی سمبالیک گزار دی چې د هانګ کانګ په سیاست کې ډیر زیات اثر لري، او دا 15 میاشتې ډیموکریسۍ پلاوه تحریک ملاتړ لپاره د خلکو د ملاتړ ورسته ثبوت دی چې په تیزۍ سره جاریهانه کیږي. د زده کوونکو فعال جاشوا وینګ په ټویټر ویلي د هانګ کانګ خلکو په واضح او څرګند ډول خپله مرضی وښودله. نړیواله ټولنه باید دا ومني چې شاوخوا شپږ میاشتې وروسته د خلکو نظر د دې تحریک پر ضد نه دی شوی. ډیوډ ژبیک چې د هانګ کانګ د ساینس او ټیکنالوژي پوهنتون کې پروفیسر دی وویل دا یوه لویا بریا ده د خلکو د تمو نه هم زیاته. رای به د هانګ کانګ ولسی سیاسي نظام کې د طاقت توازن په څرګند ډول بدل نه کړي. د ضلع کونسل غړي د قانون منظورولو واک نه لري. دوی کار یوازې ډیر وړو ځایي مسلو هوارولو سره وي. په هر صورت د ضلع کونسل ټاکنې د ولس د نظر د تر ټولو معتبر نخې نښانې په توګه لیدل کیږي، ځکه چې دا په هانګ کانګ کې یوازنۍ په مکمل ډول ډیموکراتیک ټاکنې دي. په ټاکنو کې شاوخوا 3 میلیونونو خلکو رایه ورکړه. دا د هانګ کانګ لپاره ریکارډ دی او په 2015 کال د ضلع کونسل د 13 ټاکنو نه دو چنده ډیره رایه ده. که څه هم د ولسوالۍ شوراګانې لږ واک لري ټاکنې کولی شي په دې باندې اغیزه وکړي چې څرنګه ډیر اثر لرونکي قانون جوړونکي شورا او مشر په راتلونکي کې غوره کیږي. د ولسوالۍ شوراګانې د دې وړتیا لري چې د ټاکنو 1200 غړو کمیټې ته یو لږ شمیر خلک وټاکي چې د هانګ کانګ مشر غوره کوي. دوی د قانون جوړونکي اسمبلی کې د ټاکلو څوکیو لپاره د انتخاب یا سیالۍ کولو صلاحیت هم لري. د هانګ کانګ ډېر اوسیدونکي د هغه څه په اړه اندېښمن دي چې دوی یو هیواد دوه سیستمونو پالیسۍ کې د ختمون په توګه ګوري چې بیجنګ د هانګ کانګ حکومت کولو لپاره کاروي، کله چې دا په 1999 کې د انګلستان لخوا بیرته ترلاسه کړو. چین ویلی چې د یو هیواد دو سیستمونو اصول ته ژمن دی، خو لاریون کوونکي یې فساد کوونکو په توګه وغندل. په ځینو موقعو د چین حکومتي رسانیو د لاریون کوونکي ترهګر ډلو طالبان یا اسلامي دولت سره پرتلا کړي. هانګ کانګ ټاکنو ته په ښکاره غبرګون کې د کمیونست ګوند تر کنټرول لاندې د چین پیپلز ډیلی ورځپاڼې په ټویټر یوه ویډیو خپره کړې چې د ورځپاڼې په وینا د هانګ کانګ په شمول په برانی ټاکنو کې د امریکې د مداخلې تاریخ ښایي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په هانګ کانګ کې د لاریونونو په اړه متضاد بیانونه ورکړي دي، په ځینو کې دا فسادونه ګرځولي او په نورو کې وایي چې هغه د دوی ملاتړ کوي. تیره اونۍ د امریکا د بارنیو چارو وزیر مایک پمپیو له ټولو خواوو نه وغوښتل چې له تاوتریخوالي ډډه وکړي، خو وی ویل چې د هانګ کانګ حکومت د شخړې اصلي مسؤلیت په غاړه لري.
در وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی یو تازه سړنیز رپورټ وایي چې په ټوله نړۍ کې د ترهګرۍ په پیښو کې کمی راغلی دی، خو په دې کې بیا هم دا یره څرګنده شوې ده چې په نړۍ کې بیا هم د ترهګرۍ چې کمی خطرې دي هغه د نړۍ لپاره خطرې رامنځته کولی شي. نور حال په د وایس اف امریکا رپورټ کې تاسو زموږ همکار عدنان رشید وړاندې کوي.
د ترهګرۍ په اړه تازه سیړنیز رپورټ وایي تیر څلور کالو کې په نړۍ کې د ترهګرۍ پیښو کې کمی راغلی، خو د نړۍ د امن لپاره ترهګرۍ اوس هم یو لویه خطر ده. د رپورټ تر مخه په کال 2019 کې افغانستان د نور هیوادونو په مقابله کې د ټولو نه زیات اغیزمن شوی و. دغې نه وړاندې د ترهګرۍ ځپلی شوي هیوادونو کې عراق په اول نمبر و. دغه سیړنیز رپورټ تیره اونۍ انسټیټیوټ فار اکنامکس اینڈ پیس IEP ادارې لخوا خپور شوی. دغه اداره په نړۍ کې د ترهګرۍ او د هغې سره تړلي هلو ځلو باندې نظر ساتي. رپورټ وایي په کال 2013 کې په شام او عراق کې داعش ته د ماتې ورکولو وروسته طالبان د ټولو نه غټ ترهګر ډلې په توګه ګڼل کیږي. د دغه څیړنیز رپورټ تر مخه په کال 2013 کې طالبانو په ټول افغانستان کې 71% زیات ترهګر حملې کړې وې چې له سبب یې 603 کسان مړه شوي وو. کوم چې په دغه کال کې په نړۍ کې د ترهګرۍ د لاسه د مړه شوو کسانو 38% جوړیږي. د طالبانو سره د داعش ملاتړ ګوندونو لخوا هم په افغانستان کې د ترهګرۍ پیښو کې زیاتی لیدلی شوی. په افغانستان کې د داعش ملاتړي د داعش خراسان ډلې په نامه یادیږي او دغې ډلې په کال 2013 کې د 1000 نه زیات خلک وجلي وو چې پکې زیاتره مړه شوي کسانو تعلق د افغانستان سره و. هم دغه کال د نړۍ په خطرناک ترهګرو نوملړ کې د خراسان ډله په 3rd نمبر و. د انسټیټیوټ فار اکنامکس اینڈ پیس ادارې لخوا د 2019 ګلوبل ټیریزم انډیکس د رپورټ تر مخه په کال 2014 کې د ترهګرۍ پیښې د ټولو نه زیاتې وې، خو د کال 2013 پورې په دغه پیښو کې 52% کمی لیدلی شوی. د دغې ادارې مشر سټیو کلیلا وایي شخړې او ریاستي دهشتګردي په نړۍ کې د ترهګرۍ اصل سبب جوړیږي. د هغه په وینا په کال 2013 کې د ترهګرۍ پیښو 95% پیښې په هغه هیوادونو کې شوي چېرته چې د اول نه حالات خراب وو. نوموړی زیاتوي که دغې سره سیاسي ترهګري هم یو ځای کړلی شي نو د نړۍ 99% پیښې صرف په 10 هیوادونو کې شوي دي. دغه څیړنیز رپورټ وایي د داعش وسلوالې ډلې په بریدونو کې یو کم 70% کمی راغلی دی. د یو اندازې مطابق دغه وسلواله ډله په عراق او شام کې اوس هم 18,000 پورې جنګیالي لري. په کال 2014 کې دغه شمیره 70,000 پورې یادېدله.
هم په دې باندې د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د 3 غنټو دا پروګرامونه سره ترسیږي. نن ماښام د پاکستان د وخت مطابق 6 بجې او د افغانستان د وخت مطابق 15 بجې زموږ نور همکاران د ورځې د تازه او مهمو خبرونو سره راځي. د محمد اکرام د خپل پوره ډیو ریډیو د ټیم سره ساسونه اجازه غواړم. الله پامان.